د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د فلسطین او اسرائیلو چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولی سي. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې له کبله ورک سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په نږدې راتلونکي به په چین کې د ورېښمو لار د بیا فعالول په هدف غونډه جوړه سي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چین غواړي پر هغه کوریډور یا اقتصادي دهلیز پانګونه وکړي چې له ګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي.
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو ارتباط باندې هم په چین کې د یو په ښار کې غونډه جوړیږي چې په هغه کې به دغه کوریډور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه گذاری کوي او ضمناً دغه د شمال لاره چې د ابریشمو لار ده چې دا د کومو مملکتونو نه تیریږي او کوم ښارونه سره وصلوي په دې اعتبار باندې به عملي نظریات ورکړل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره په دغه غونډه کې به د کابل ښاروال د بهرنی چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصله ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل په فراه کې سږ کال د هندوانو او بادرنګو حاصله د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي. نوموړي وایي له فراه څخه د هندوانو، بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادریږي. ښاغلی راشد په فراه کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسؤولو کسان لخوا بزګرو ته له طبیعي آفاتو څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې. په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي. دغو صنعتکارانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمینه نه برابره سوې. د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي په روزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي. د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل جګړې، ناامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت له منځه تللو اصلي لامل دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 55 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 502 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټولنړی کې او په ځنګړې توګه زمنګ ډېرې هیوادوال د میډی ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه استلای د زړه سوځیده هم بولي. د یو شمېر روغتي متخصصینو په وینا د میډي زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډي داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ ډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډي زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د تیپ پونتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو معلومات راکړي. تاسو اوریدونکو هم دغه کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونه ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خره غلاسو.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زخپل اولسته د تا الله جل شانو د سنا او درود په سروري کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره نخبل هواد خلق ته چې په هر کې دي که داخل کې دي خپل نیکی هیلې او سلامونه تقدیموم.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو به د استودیو د ټلیفون شمیرې هم ویم چې کولی شئ خبرونه ته ټلیفون وکړي 0995 215 30 او بل شمیره مو ده 0992 215 55. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د معدې د زخم او د معدې د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې معده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د او هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایی مواد وخت چې خورو نورسته د خولې او مریضې نه میده تزي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایی مواد یو اخستن ځای ده. د علاوه د دې چې یو مجاوب ساختمان دی، یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د دلک ارت دی، لوی دی، فراخه ده. د کې څو حکمت دی. یو دا چې غذایی مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي دلته توقف کوي، سکون کوي تر څو چې دا هضم شي، تجزیه شي، د جذب لپاره آماده شي. او بلی خوازین ظرفیت ډیر دی. غذایی مواد په لوی حجم یواری کولمو ته تیرېدل دا ناممکنه دی. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی، دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایی موادو یعنی مربوط غذایی مواد، هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخليږي، معده د هغه د هضم لپاره هغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم ځینین اسناشت او یا دډونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروری یا اړین مواد وجود ته جذبیږي، غیر ضروری هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا ویخرو نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي، ځکه هغه معین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایی مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایی رژیم ارزښت لري، د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې لپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغه یو ساختمان دی. دغه مواد که زمون خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږ وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته ارز کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کېږي. یو قندي مواد یا کاربوهایدریت دي، پروټین دی، او شحمي مواد یا غوړ مواد دي. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
بله تاسو ته ډاکټر صاحب دی، ډبه ورسره شو په بخین سره لزابل ولایت نه یو اوریدون کې لرو، د دوی پښتنه مخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب نه خو ته پښتنه نه لرم، خو کله چې خپل کتن ځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کې دې شی وخت مراجعه وکول.
معلومات بدر کی منال ٹیلی فون نا
مسکور ودان خیر
اعظم مخکې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علی آباد داخله سرویس کې. که زما د دندې ځای خو همدا دی او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې نشارو علی بلاکو مخته د زمو من خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې نن د میډیا د زخم د میډیا د درد په اړه غږیږو، او په دې اړه تاسو ډاکټر صاحب معلومات درکې. تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړي. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه مهرباني وکړئ.
سلام ته دی علیکم روره. سره د دې چې ستا آواز ډیر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوز وینې کېدل وروره ډیر عوامل لري، ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې. نو بهتره خو دا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري واره، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټي پیدا کی، ځکه دا یو ډیره موضوع ده چې د دې عوامل بخي ډیر دي. نو زه نشم کولای چې مخکې د نشتا وګورم او د صرف د ټلیفون د لارې ستاسو تشخیص او معالجه درته وایم.
بله ډیره مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم یا محترم ډاکټر صاحب، ډیره مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړو یو نو خدمت یې څنګه نه ځنګو علي دي. او زه د خپل نرم کله چې زه شي دې خبر وکړم نو هغه وخت ما استفراق راځي او یې خوږي، نو د څه چې استفراق وکړم یا زمسه نیزم او کله چې بیا پرغمانی مرندا یا چې څه وکړم نو بیا هغه تکلیف نه راپي، یعنی چې وکړم ام اب په نس را کوم او که چې دې وکړم اما کاغه کو چې زه مرندا کې څه شنه غوړي دا مشکل راځي. د کوم کله معلومات یو پښتنه او بل پښتنه دا د چې پروژې کې د څنګه غره روان ده، نو دا هغه د فار د ټول شت پروژې مات اول چې شروع خو چې د میډیا د فار
ان شاء الله پر یاره به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې. جرمن له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او ګران اورورا، دا اول توشخ مې درته داد چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي، ز خپل د ډاکټر په هیڅ خپل توصیه مې درته انداز چې کوشش وکړي چې دا استعمال نکړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري، نقص لري، ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د لپاره تجارت کار کوي. نو متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو ادم تحمل، دا د طبي لحاظ د ادم تحمل وای، دغه ادم تحمل دا بعض خلکو کې په طبي او ذاتی ډول موجوده وي د شیدو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریږدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لکټوز کوم ماده چې په شیدو کې ده هغه نشي هضمولی عدم تحمل ورسره لري نو استاد لپاره بهترینه لار دا ده چې کوشش وکړه چې کچیر ډېر تکلیف درکړي خو شیدې مه خوره بیا که فرض کوو چې ستا لپاره اړینه وي چې شیدې وخوري او د دې نه د چاره نه نو د زما توصیې ته ښه په دقت غوږ ونیسه چې زه ترتیب درته وایم هغه رقم وکړه انشاءالله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شیدو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغې دپاره لازم داسې ده چې دفتن دې ډېر مقدار شیدې نه خوري په اوله ورځ یو قاشوغه په دومه ورځ دوه قاشوغې په درېمه ورځ درې قاشوغې یعنی هر ورځ یو قاشوغه شیدې د یوې قاشوغې نه شروع کړه دا د مستو کومې قاشوغې چې دي په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغې نه شروع کړه هر ورځ یو قاشوغه پې اضافه کوه تر څو چې یو ګیلاس او دوه ګیلاسو ته ورسی که په دې ترتیب باندې ته د شیدو استعمال شروع کې او یو ګیلاس دوه ګیلاس ته ورسی ان شاء الله خدای مهربانه چې تاسو ته به تکلیف نه درسی او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتی د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو شیدې د شیدو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ل زابل ولایت نه مهرباني سلام علیکم السلام علیکم
نو ډاکټر صاحب سندستانه ده د میډیا لپاره کې ده کنه
بالکل د میډیا لپاره ده خبرونه
او نو میډیا لپاره کې په کور کې چنانو په میډا کې درد دی وسو خې ده چې لمبا کې غاغې بس ډیر څه په راځي دوی په خپل کول نه شي او دا چې دی واڅې وي بس خو یې نه دي ته په دا مشکل ده چې په دې سي څنګه ور وې نه بس خو کړی بس بیا کوم شی وخوري وته په راته راځي په روس کې نه مګورم نه خوره لې شی وخا دردونه چې جام شي
ال سو کلند
تقریبا کلونه خو نه د 10 کال عمر دی زنانه دی
بالکل په دې اړه معلومات درکې ډاکټر صاحب مهرباني ډاکټر
صاحب او د خورکی ته خدمات توسي اول امداد چې هغه غذایی مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تاخل امداد نه خوري یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګوډه ډیر استعمالي او دغه ګوډه چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضی کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده د خاطر چې خوګي کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میډي تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطي د یا داخلي فرش د میډي تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات بخی نو اوله توسه م او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچي کیک روټ بسکټ د کی ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تنظیمه توسه م زده چې دا بنخوري او نور طبيعي ذاتی غذایی مواد چې مخارشتي او تیزاب د میډي تحریکي لکه مرچ خام پیاز یخي وبو دا ایس کریم چې اوس ډیر زیات رواج شو دا بلې فاجعه ده چې د ملک راځ شو دغه شریه خوشاله کې دغه سکرین غډي د لذت لپاره او د خلکو صحت ته توجه نشته فقط د خپل ګټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ته ماده ده چې د انسان خصوصا میډی ته د میډا کې د تیزاب او تحریک او د غشای مخاطي تخریش او تخریب لپاره وزره ده نو دغه غذایی مواد چې ما تاسو ته نوم واخسته دا به نخوري یو دوم دا چې دا خورکی ته بل توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري لږه به خوري، یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږو وخته خوري خو لږه لږه، او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه، مرچ، خام پیاز، ترشي دا به نه وي، او هغه نور غذایي مواد لکه کیک، کلچه او بسکیټ او دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي، اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي لکه دا چپسونه او پاپړو، دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروا راځي دغه به نه خوري، او ضمناً طبي مواد لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه دا چې ما وویلې دغه به نه خوري، او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري. او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي، او بالښت دې لږ جګ کړي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی له ننګرهار ولایت نه، السلام علیکم. مهرباني وکړئ السلام علیکم. او ډیره زیاته مننه، دغه موقع ته لږ تغیر ورکړئ چې ستاسو غږ سم راشي. مهرباني، بالکل سره
دا په خبر دی پونه شم را بیا یې وای
او سوال کوم.
بالکل ساسي غاک سيده ميره بني
روزمره مې د څه د څه چې زما د شپې مو د پیغام ما مې پکې مې ته په ځای یو ځم څو پر اکرما او خو ته چې کوم څه ورته دی وخت یو ځم ما ته د دې ډاکټر راشي مې دې د وژنې نه بس راوي خو چې دا راوي شم.
ګران وروره، ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د معدې خاص د مرضونو خاصیت نه دی، تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیر نه ده، تاسو کولی شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپل د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډیره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډیره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولی شئ چې کابل ته راتلی شئ، زه ستاسو خدمت کیم، او که تاسو را تک مشکلې د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص به دوا درکړ شي. او دا د معدې خاصیت نه ده وروره، د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده، تاسو اتمن غلطه کړی ده.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې پوهنمل عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب سره د چې په تاسو ته د میډي د درد او د میډي د زخم په اړه معلومات ورکړي. یو اوریدون کې لرو، مهرباني وکړئ السلام علیکم. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم، احترامات مونه اجمل خپل ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
وعلیکم السلام.
دا څه مې نه دا سوال دی چې کله د ورځې خرمه نو هغه په هغه مشتاق کې ورته کیږي او مې د مې په شي نه ما دا نه دا سره په شي چې یو قسم دا خته مې چې دا کیږي کوم څه دې څه ونشي دا دې نه چې تاسو تکلیف نه یو او بل نه چې کله چې مازال کومه ته شم هم په دې مده باندې درې دي دا په دې مزل کومه او بل څه دې کوم چې دې 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 چې څه دې درې دي مده باندې درې دي ته دې څه بحث معلومات راځي.
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه ونه لري نو تاسو ټلیفون اړیکه پرې کړئ او ډاکټر صاحب معلومات ورکړي.
ګران وروره، دغه مشکل چې کوم تاسو ویل تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغي پورې اړه لري، تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغي اړه نه لري. چې هغه جمله کې تاسو ویل چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف کې او بعد نفخ او بعد رامسته کیږي. دا د هضمي سیستم ناروغي ده او تر ډیره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل ده. په ځینو وختونو کې کېدلی شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اسنشرط داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود ده، یعنی مجرا تنګه ده. دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي، نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري بیا احساس د دمش او د ناراحتي کوي په معده کې، ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقي پاتې کیږي، ځکه تکلیف باعث کیږي. او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده، زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې هیواد کې، انته اناتو پرازیتونه ډیر دي، دا هغه نو غذایي مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي. نو د دې ښه مشوره زما همدا ده چې دا مواد غیرته دي باید یوارې ټیسټ شي، وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی، د هغه تداوي وشي، ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي. او که چیرې په دې رفع نه شو نو معلومدار همدا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلې دغه مشکل دی، دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې، تضایق د پیلور شته نه شته، چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره.
بلې، یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
په کورډور باندې اختر په نشي مواد باندې نو دا وایي چې دا تاسو ما ده مشوره ده چې نه وکړم دا د نشي په سوال کې ما سره مرسته وکړي کنه چې دا په دې کې دا ول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نه وکړم چې ما بدن څو دې نو دا به ما سره په هغه نشي په سوال کې کومه کوټه او کنه نه وکړم
نه وروره، دا د وینې ایستل د نشه یي موادو په ترک او یا پریښودلو کې هیڅ رول نه لري، دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي. نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټرانو چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدي. په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکې کې د ټولو نه ښه لاره یې دا ده. او که چیرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي، قوي عزم څښتن نه وي، نو بیا دا باید یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرول لاندې دا خپل نشه یي توکي پرېږدي. نو په کابل کې خو د دې مراکز شته، زه نه پوهېږم چې تاسو په ځکه چې هلته د پدې اړه یا پدې اړوند متخصصین یا مرکز د نشه یي توکو شته که نشته. نو ښه دا ده چې تاسو د اړوند صحي مراکز سره په تماس کې شئ چې تاسو سره کومک وکړي.
بلې دوستانو، د خبرونې همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه